په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. ملګر ملتونو یو ځل بیا د متحده عربی امارات په دوبی ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. دی زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اوچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. په دې اتوشتم د اقلیم د بدلون کانفرنس کې چې د دسمبر میاشتې تر 12مې پورې به دوام کوي او دوبی انکور بنه ده، د افغانستان له خوا چاته بلنه نه ده ورکړل شوې. د بلوچستان چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبرالانو ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی، خو د ډیره اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل چې پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی. اڅکزي تور ولګاوه چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمي میکړې. خو په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخه نیسي. د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو اداوې رد کړې دي. په عین حال کې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د پښتین پر نیول کېدو اعتراضونه کړي دي. د غورزنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایکس شبکې لیکلي زندان او حملې به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي بلکې ټینګ او پوخ به کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعال او د پی ټی ایم غړي سنا اعجاز د پښتین نیول او پر هغه برید غندلی دی. منظور پښتین د بلوچستان ایالت پولیسو پرون وروسته له هغې ونیو چې پر موټریز کاروان ډزې وشوې. په دې برید کې د ته زیان وانه وخت، خو د ده یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شول. د پی ټی ایم فعالان وایي چې دا ډزې د پاکستان امنیتي ځواکونو کړي دي. د غزې په جنوب کې د اسرایلي پوځ عملیات له ځمکې او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. دا ډله متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرایلو دا تمه لري که نه چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي ځایونو په توګه په ګوته شوي، په ځواب کې ویلي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانه اونۍ کې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د روسیې دولتي رسنیو ریانو وستي او تاس خبر ورکړی چې پوتین د یو کاري سفر لپاره د دو هیوادونو ته ځي او په ترڅ کې به له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. متحده عربي امارات اوس مهال د اقلیمي بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی، خو معلومه نه ده چې پوتین به په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه. او د افغانستان الف لوب ډلې د انګلستان الف لوب ډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د متحده عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوب ډلې د انګلستان لاینز لوب ډلې د 120 منډو هدف د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 15 وکټو په توپیر لوبه وګټله. آزادی رادیو اوری وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ما بچم وگی دینار دی رو نه کسب تا نه مزدوری تا
په دې اړه به د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه وکړو. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي اوس د جګړو له امله له نړېدلو کورونو ته بېرته ستنېږي، خو کورونه یې وران دي او د رغولو وس نه لري.
دا کور خم د جنګو نه ده، نیم کلی دی، ګډوډ دی، د لاس کول همسایه اوسي له پویلندزو ته خپل وطن ته کور ته راغلي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین چې ویل کېږي بلوچستان کې لنول کېدو وروسته اسلام آباد ته بیول شوی، برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. په دې اړه به د نیول کېدو له وروستي حاله خبر شي او په غزه کې د روانې جګړې په اړه هم راپور لرو. د خبرونې دوهم نیمه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث هم هیروي چې په افغانستان کې په شیعهګانو حملو زیاتوالي ته ځانګړی شوی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې سازمان په یو راپور کې لیکلي اوس مهال وبخې دې صندوق په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان یو وسل نه وګړي مرستو ته اړ دي. لبل خو د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت تر اوسه نه دی وتلی. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کې.
افغانستان د ارمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وای افغانستان د ارمنو له ادرسه د ګواخ تر ټولو په لوړه درجه کې دی او همدا اوسی یو اویا سلنه یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوی راپور کې له ایتوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی او دا هیوادي د هغو لسو نورو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې هم ډېری ګواښونکي بللي او له همدې عملی د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یو مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر مشر افغانستان واک ته د طالبانو له رسیدو یعنی د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولي او وایي د هیواد د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری وی پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت پستر ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال لا هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړني چاره بوخته چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نوومبر لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننانګرهار اوسیدونکو جانان
بچم وګی دینار دی ورور نه کسبتا نه مزدوری تا موږ دی دولت نه دا خواسته چې موږ ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي، موږ خپل بچانو ته یو 2 روپۍ مزدوری و.
د کابل اوسیدونکو تخمینه بیا وای نه په هیګی چې د خپل ژوند اړتیاوی څه ډول پوره کړی.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سختي، موږ خو پرېږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه تخنیک په نړیواله کچه هم مطرح دی او تر څنګ اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بل ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.
د اقتصادي او سیاسي چارو پوه ازرق حافظي هم له جرمني را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. حافظ صاحب راپور کې مو واوریدل د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف چې اندېښنې ښودلې ده د افغانستان بشري وضعیت ته، داسې ورته اندېښنې په وروستیو کې په وروستیو میاشتو او کلونو کې ډېرې څرګندې شوې دي. اکثرا نړیوال مرستندوی ټولنې شکایت کوي چې هغه لازمه بودیجه چې دوی ورته اړتیا لري په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستو لپاره تر اوسه نه تامین شوی. دغه دا ډول خبرداریان ولې د مرستندوی یا د بسپنه ورکوونکو غوږونه نه کوي، په غوږونو اغیز نه کوي؟
او داسې دی چې دا مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بل بیا بل هیواد وي، اوس د اوکرين جګړه چې رامنځته شوې دي مرستې نور هیوادونو سره کم شوله. اوس چې دا تنظیم مسله د اسرائیل جګړه ده لا پسې کم شوې دي، ځکه چې د منابع د مرستې هم محدودې دي، بې حساب او لایتناهي نه دي. په دې خاطر ښه به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي تل. دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې د افغانستان خلک
درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطح او څه باندې دوه یا دو نیم کاله کېږي چې واک ته رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځولی دی یو مسؤلیت دوی هم لري که نه لري؟
دسته چې خارجیان په خپل وار سره د خپل د حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بېساري مرستې وکړلې، او د دوی تمه دا وه چې په افغانستان په خپل پښو ودرېږي او نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه د ټول منابع د واکمنانو لخوا تالا شو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل. په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاري هم بېداد کوي. وروسته بیا بدلون دغه سې راغی چې افغانستان په د هیڅ هېواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی، او دا یو ستر ناورین ده، ځکه چې د بینالمللي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوي یو. پانګونه نه شي کېدلی، په رښتیا توګه یو تبلیغات دی، یو حقیقت دی. منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي. نور د بینالمللي مؤسسات لکه ایم ایف، لکه ورلډ بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی. نو مشکلات ډیر سخت دي، موږ چې ریاست اقتصاد لرو د داخلي منابعو او مرستم کمی شوی دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي، دوی وایي چې ډیر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کانفرنس پرانستل شوی، افغانستان ویل کیږي او چا داس خبرداري ورکړی دی. مشر نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غمر لور نه لرلې، مزیره غازونو چې نړۍ ته خبريږي 0.01 افغانستان رول لري، خو ستر قرباني د اقلیم بدلون دی. ولی افغانستان استاد ته په دې کانفرنس کې بلن ورکړل شوی، د افغانستان کې تقریبا د دیش لوی پروژې د اقلیم بدلون سره تړلې وي، هغه ټول په ټاپه درېدلې دي.
د چې یو لوی پروژې د دنیا توسعې پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی، هغه د وروسته پاتې هیوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي، او د دوی موخه دا نه دي چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دی چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپاره نه شي، ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توسعې پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې پرسپېنه دي پنځه شوي یا تر توسعې پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانانو ته پکار دی چې یو مشروع مقتدر رسمي او د احترام وړ نظام جوړ کړي، تر څو دنیا وکولی شي چې کوونه افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغونې لپاره د ویجاړه افغانستان لپاره مرستې وکړي.
مننه د سیاسي او اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
مخکب خبرونه کوم اوریدل چې بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلې ده. تر اوسه د منظور پښتین برخلیک نه دی معلوم، ویل شوی چې نوموړی اسلام آباد ته بیول شوی دی. په دې اړه د زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي دلته په سټوډیو کې را سره دی. اعظمي صاحب، په دې اړه راپورونه څه دي؟ څه ویل کېږي چې منظور پښتین اوس چیرې دی؟
مننه نوري صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي پرون د بلوچستان پولیسو په دې تور نیولې وو چې د هلته یو پولیس په موټر باندې وهلې دی او د جنو پولیس چارواکو باندې د ساتونکو ډزې کړې دي، خو غورځنګ دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې د منظور پښتین پر موټر باندې ناتار ډزې وسوي خو هغه روغ رمټ پاتې سو. اصل کې منظور پښتین دا پلان درلودي چې هغه په تربت کې د بلوچستان یو پرلت دی او هغه دا پرلت د دې لپاره وهلې دی چې هلته دوی وایي چې دلته بیا عدالت وژن کیږي، یعنی خلک عدالت یا محکمې ته تر وړاندې کېدو وړاندې امنیتي ځواکونه یې پورته کړي او وی وژني. نو دغه چلته ولاړ چلته پلان درلودي پولیسونه وی بیا تیر شپه د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو ته وسپاره، خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو ځین سرچینو نن مشال رادیو ته ویلي و چې هغه اوس اسلام آباد ته لیږدول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک معلوم نه دی او نه هم په حکومتي کچ یا امنیتي ځواکونو دا تایید کړی دی چې هغه اسلام آباد ته تللی دی او کنه دی تللی او هلته بل کوم برخلیک سره مخامخیږي. عموما دوی داسې کوي د پی ټی ایم ځینې نور غړي لکه علي وزیر یا ځینې نور چې هغه یو ځای ونیول سي بیا دوی بل ځای ته بوځي او په هغه شار کې چې دغه خلاف ځینې دوسیې وار لمخه جوړې سوي کلونه وړاندې یا میاشتې وړاندې، نو بیا په هغه دوسیه کې بیا د محکمې ته وړاندې کی
دغه تور چې په د پورې کړی شوی دی چې په ساتونکو باندې د دوی د پی ټی ایم لخوا ساتونکو لخوا ډز شوی دی، دا تور څومره جدي دی او کولای شي چې یو دوسیه ورته واچوي منظور پښتین ته او هغه په تحقیق کې وساتي؟
بله دا تور جدي دی، خو بل خوا بیا چې پی ټی ایم ځینې ویډیوګانې خبرې کړې دي په هغه کې بیا دا ښکاري چې د منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوی دی، یعنی پی ټی ایم دا تورونه ردوي کاملا او دوی وایي چې منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوی دی او امنیتي ځواکونو یا پولیسو د دې موټر ته نه د درولو اشاره کړې ده او نه دا ورته ویلي دي چې تاسو تلاشي اخلو یا بل څه اخلو، دوی روان ول او ډز ور باندې وسوي، ان د دې لپاره بیا ثبوتونه په کار وي. خو کېدای شي چې منظور پښتین په یو بل دوسیه کې بیا محکمې ته وړاندې کړل شي که هغه په اسلام آباد کې د خلاف جوړ شوی دی یا په خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې جوړ شوی دی کې داسې پر دې خلاف جوړ شي. او بل د د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان څخه زیدا ویل دی چې د کورنۍ چار وزارت وار د مخه پر منظور پښتین بندیز لګولی و چې هغه بلوچستان ایالت ته نسیتللی، خدای ورغلی دی بی اجازه، نو په دې خاطر ماغه نیولی و بیا د بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا ایالت ته وسپاري او کېدای شي نن ورځ تر پای پورې دا څرګند سي یادې په اسلام آباد پولیس تاو منی چې دا دی دلته رسیدلې دی، خو تر اوسه پورې دوی دا نه منلی.
کور ودان زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي و چې دی پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر پی ټی ایم منظور پښتین د برخلیک په اړه نور معلومات را سره شریکول.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو په خوانیو چارواکو مدني فعالانو او د طالبانو د مخالفو خوځښتونو د استادو په ګډون دی ویانا د غونډې نن دریم او وروسته ورځ ده. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ولسي جرګې مخکنی استاد شکریا بارګزی و ګډون والو د هغې په دې اړه چې په دې درې ورځنی غونډه کې پر کوم مسایلو تر اوسه خبري وشوي او څه پریکړه وشوي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل.
د ویانا غونډه دریم ورځ او دریم پړاو دی دی په داسې حال کې پایتر سیګی چې ګډونوال دی یو مشترک لیدلوري پر سر باندې د راتلونکو لپاره چې په هغه کې ټول مختلف سیاسي ډلې فکرونه کزه مدني ټولنې ټول پکې په پراخه ډول باندې وتوانېږي چې ګډون وکړي او د هغوی نظر دی په هغه لیدلوري کې راشي. او د دې ترڅنګ مونږ د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسول چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید د افغانستان کې جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینېږي، په هغه کې د افغانستان ملی ګټې ساتل کیږي او پاغه کې افغانستان به د خپل اتباو په وړاندې حاکمیت راشي چې مسؤلیت ولري. همدارنګه سربیره پر دې چې دنه په افغانستان کې د افغانستان باندې هم باید افغانستان د دغه انزوانه خلاص شي. نو زه فکر کوم چې دا یو بل پړاو د کار شروع شو چې هیلم دا چې څلورم دور د دې خبرو اترو لا نورم پراخي او نورم لاسته راوړنې مونږ ولرو.
د ویانا د غونډې امبرخواله او د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي شکریا امبارک زئی و د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا د غونډې په اړه عکس العمل نه څرګند کړی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفانو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو وروستی په موسکو له البته له ویانا مخکې په موسکو او دوشنبه کې وشوي توند غبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي تېره اونۍ په یوه غونډه کې له افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني بللي او ویلي چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل پوځي غزه په جنوب کې لازم کې او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړي. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحد ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې غوښتنې ترې کړي چې ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور په دې راپور کې
د اسرائیلو پوځ نن د غزې د تړنګ په جنوبي برخه کې لزمکه او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو له مخې اسرائیلو په نننیو عملیاتو کې لزګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیلو ژمنه کړې چې حملې به د حماس د سخت دریځ ډلې تر ځپلو پورې روانې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبری آژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبریالانو له قوله په راپور کې وایي چې په دې هوایي حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتې سیمې هم په نښه کیږي چې اسرائیلو یې خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسیدو وروسته د زیاتېدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو تمه لري چې پر هغو سیمو د حمله نه کوي چې د خوندي سیمو په توګه په نښه شوي په ځواب کې ویلي چې د خبرې له وخته مخ کیدی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزه کې بشري وضعیت چې په خواله ترنګلای وو نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځ ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیلو هغو ته له خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیلو د غزې د تړانګې شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه او وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربند پای ته ورسېده په پاتې جنوبي برخه کې یې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحدې د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څانګې ویلې دي چې جنګیالیو یې د غزې د جنوب د لوی ښار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرائیلي ځواکونو سره سختې نښتې کړې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اسرائیلي ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتي دي او د شمال او جنوب ترمنځ لویه لاره یې بنده کړې ده. د اسرائیلو پوځ تایید کړي چې له خان یونس څخه شمال ته لویه لاره د جګړې ډګر دی او ځکه دوی بنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې بل لمړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
د ټایمز هایر ایجوکیشن په نوم نشي د افغانستان او افغانانو پر وی مهمه مسالې چې ډیرو ورته پام نه دی کړی لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي د افغانستان په هنتونونو تکړه استادان او همدارس محصلان له لاسه ورکړي. د دې بریتانیایي خبرونه پر اساس د اکاډمیکو کډرونو ځای هغه کسان نیسي چې دینی زده کړې کړي او له همدې کبله لزده کړو سره د محصلانو لیوالتیا په کمیدو ده. په ورستیو څباندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي د افغانستان د پوهنتونونو لسګونه استادان نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په اچایه ملاسی زکیر شوروی اتحاد د پوزونو ل يرغله ورسته هم د کابل په هنتون چې همغه محل یوازینی په هنتونو اکثره تکړه استادان بهر ته لاړل. وروسته په نیویم لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو په محل نه یوازې دا چې د پوهنتون لاړی روستادان له هیواده ووتل، بلکې کابل پوهنتون تقریبا په کنډواله بدل شو. د 2000 لومړي په وروستیو کې د نوی نظام له رامنځته کېدو وروسته د نړیوالو په پریمانه مرستو ډیر شمیر استادان د افغانستان د پوهنتونونو لپاره وروزل شول. هغوی چې لیسانس درلود د ماسترۍ او هغوی چې ماسترۍ لرله د دکتورا لپاره بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړل او بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. خو اوس یو وار بیا د افغانستان پوهنتونونه له دا ډول کادرونو خالی کیږي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه که طالبان شی اړیکې غواړي دوی باید نړیوال نسب ومني. دا د دې خبرونې د لیکنې سرلیک دی چې ورلاندې لولو. د طالبانو د وخت رسیدو تر دوه کلونو زیاته موده کیږي، خو لا هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. که دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره شی اړیکې غواړي باید هغه سي تګلار غوره کړي چې د نړۍ نور هیوادونه لري. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان د نړۍ د حقایقو خلاف روان دي. شزه لکار او نجونې لسته کړو منه کړی دي. حال دا ده چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې شزه او نجونې لکار او زده کړو منه نه دي. پرون د دسمبر څلورمه د تیڅو ناکامورا یا کاکامورات له څلورم کلین سره برابر و. جاپانی خبرونه جاپان نیوز په پرونی غنه کې د هغو مراسمو یادونه کړې چې د کابل په یو سپورتي کلب کې د ناکامورا په یاد جوړ شوی و. ناکامورا چې افغانانو د خدمت په خاطر د کاکا مراد لقب ورکړی و، د 2019 د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې وغوښتل شو. د جاپان نیوز خبرونه پر اساس ناکامورا خپل ژوند له خپل هیواد بهر خلکو خدمت ته وقف کړی و.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي اوس چې خپل د جګړو له امله نړیدلو کورونو ته بیرته ستنېږي باید د کورونو پر غولو کې مرستندوی ټولنې او حکومت سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې په دې ولایت کې د خلکو ډیر کورونه وران شوي دي او رغولو ته ډیر مالی ملاتړ ته اړتیا ده.
دا محمد شاهد دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیست رانغښتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لاس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځایو او هغه مهال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پټناکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي، خو وای او سی بیا ده غړول ودانونه توه
پښتنه مو دادا چې موږ در بدن خاک وسالي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپل په دې کار کاختایو چې سبا یې څوک بندمنیم نه وی چې دا شی جوړ کړي دې تم ورته ګور. نو غوښتنه مو دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د دې رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدی ولایت یو بل وسیدونکو دی چې له د هم تیر شل کلنې جګړې د لاس پټناکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوی برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خمجه جنگونه د نیم کلای د ګډ وړ دی، ټول خراب شو وای دی جنگو دی لوسه. د لاس کولم سایه وسیله په یاد د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور دی اس په بیرته سره جوړ.
میدان وردګ ولایت چې وسیدونکو د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي وسیدونکو اوس له خیریه مؤسساتو او طالب وکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
نیمه کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی، په دوه کې دوه درې سوه کور تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدای شي ووینئ او داس کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات سالار ولس ته رسېدلي دي، چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي، په بمبارونو کې په توپونو او هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بلخوا د دغه ولایت ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلق شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسؤلین په دې ته خامخه توجه کوي او ان شاء الله دې ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دولس زوکی د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب سوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب سوي، چې اوس مهال رغول په میلیونونو